द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو کو دا وایس اف امریکا دی ورډیو ده نن د شورو ورځ د کال 2018 مارچ د میاشتې 15 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سارې شپږ افغانستان کې پنځه نیمه او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځښ پخو منر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی ګرد پاکستان کې به د سرشمیرنې عمل د نن شروع کیږي په ګرد ملک کې کلک امنیتي قانونونه اخیستل شوي او د سرشمیرنې لپاره کارکوونکي به کور په کور ګرځي چې د خلکو نمونه او تفصیل درج کړي د پاکستان پنجاب صوبې د امنیت چارواکو لخوا ویل شوی دی چې تیره ورځ یې د رد الفساد چاپمار عملیاتو په مهال 33 مشکوک کسان په ګرده صوبه کې نیولی دي چې پکې 3 افغانان هم شامل دي او د برتانیې سرخار لندن کې به نن د پاکستان او افغانستان د اعلی چارواکو غونډه کیږي چې په پکې په سیمه کې د امنیت او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو باندې خبرې کیږي قدرمن اردوونکو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې په مهم موضوعګانو باندې شمیر راپورونه او مرکې تاسو ته وړاندې کوو موږ سره اوسئ خو اول لازم د خبرونو تفصیل ته ګرد پاکستان کې بعد د سرشمیرنې عمل د نن شروع کیږي په ګرد ملک کې کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي او د سرشمیرنې لپاره کارکوونکي به کور په کور ګرځي چې د خلکو نمونه او تفصیل درج کړي د سرشمیرنې دا عمل به د نن یعنی د مارچ 15 نیټې نه تر اپریل 15 نیټې پورې وي او دویمه مرحله به د 25 اپریل نه تر 25 مئی پورې وي په لومړۍ مرحله کې به د خیبر پختونخوا مردان ډیویژن پیښور چارسده او ځینې نورو برخو کې د سرشمیرنې عمل ترسره کیږي او بیا به پاتې دویمه مرحله کې دغه عمل سرته رسول کیږي د نړۍ په هر ملک کې د سرشمیرنې عمل هر لس کاله پس کیږي ولی پاکستان کې دا عمل نور لس کاله پس کیږي د دې سره سرشمیرنې د دې سرشمیرنې په بنیاد به د ملک د ګټو ویش کیږي او دغسې په بجټ کې هم پوره برخه هرې سیمې ته رسېدل اسان شي د پاکستان پنجاب صوبې د امنیت چارواکو لخوا ویل شوي دي چې تېره ورځ یې د رد الفساد چاپمار عملیاتو پر مهال 33 مشکوک کسان په ګرده صوبه کې نیولي چې پکې 3 افغانان هم شامل دي د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR ویلي دي چې د پنجاب پولیسو رینجرو او استخباراتي ادارو لخوا دا عملیات ترسره کړل شوي دي دوی وایي چې عملیات په ډېره غازی خان لاهور راولفنډی اسلام آباد نروال شکرګړ او راجنپور کې شوي دي په نیول شوو کې دوی وایي چې 3 افغانان هم شامل دي یاد دی وی چې په پنجاب صوبه کې د رد الفساد چاپمار عملیاتو پر مهال د قبایلي سیمو او پښتونخوا ګڼ شمیر پښتانه هم زورول شوي او یا نیول شوي دي چې پرې د پښتنو لخوا سخت خفګان ښودل شوی خو د پنجاب حکومت لا تر دې وخته د پښتنو په نیولو یا زورلو کوم خبره نه ده کړې او نه یې مزمت کړی دی د پاکستان بلوچستان صوبې او واران ضلع امنیتي چارواکو ویلي دي چې نامعلومو وسلوالو د سرکاري سکول 3 استادان تښتولي دي د لیویز یو چارواکي د خلی ځایي مطبوعات لیکي چې د اواران ضلع ګشکور سیمه کې د استادان د سرشمیرنې لپاره د تربیتي غونډې نه واپس ستنېدل چې ته وتښتول شول د لیویز چارواکي وایي چې عسکرو د غلطه سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي دي خو لا کامیابه شوي نه دي چې استادان به زیابه کړي تر اوسه چا هم د پیښې ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې د برتانیې سرخار لندن کې به نن د پاکستان او افغانستان د اعلی چارواکو غونډه کیږي چې په پکې په سیمه کې د امنیت او د کابل او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالي په کمولو باندې خبرې کیږي په دې درې پریزه غونډه کې به د برتانیې د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار مارک لایل ګرانټ د هغه هم منصب د افغانستان حنیف اتمر او د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ناسته کوي دا غونډه په داسې حال کیږي چې نږدې او کې په پاکستان کې ځنمرګي به میچودنی شوي او پاکستان وایي چې د حمله د افغانستان په خوره پلان کړی شوی ولې دغه تورونه د افغانستان حکومت بیا بیارت کړی دی او وایي چې د پاکستان د خوره نه په افغانستان کې د تشدد پیخي پلانول کیږي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان نن په سپینه ماڼۍ کې لیده کاته کړې دي د سعودي ولیعهد په وینا خبرو کې دوړخیزه اړیکې مضبوطول او سیمه ییزه امنیتي صورتحال پر سر بحث وشو دا د صدر ټرمپ سوګند اخیستو وروستو د کوم سعودي عرب د اعلی چارواکي امریکا ته لومړی سفر دی سپینه ماڼۍ د غونډې کوم تفصیل میډیا ته ښکاره کړی نه دی خو وایي چې د انرژۍ د قیمت د شام عراق او لیبیا د جګړې او یمن کې د حالاتو پر سر خبرې شوي یمن کې د امریکا په مرسته د سعودي عرب ائتلاف د ایران ملاتړې هوتسي وسلوالو پر ضد عملیات د تیرو 2 کالو راهیسې کوي د عراق په پوز په موسل ښار کې دیګری سب دریاب باندې جوړ پل قبضه کولو لپاره جګړه کې ښکیل دی بلخوا د ښار غربي برخو نه په ګڼ شمیر خلک د وټلو په عمل کې اخته دي. د دې پول په نیولو باندې عراق په اوس موسل خار ته په 15 کې دریو پولونو باندې کنټرول تر لاسه کړی، کوم چې د خار لپاره زیات مهم دي او ختیځ او غربي برخه د یو بل سره تړي. په موسل خار د داعش وسلوالو نه قبضه اخستو لپاره د عراق په اوس د تیر کال اکتوبر د میاشتې نه جګړه شروع کړي او ختیځ برخه یې نیولې دي او د فروری په 19 نیټه یې د خار زیاتې آبادۍ والا غربي برخه هم نیولې ده. ترکیه د اروپایي اتحاد خوا په لخوا په قابو کې د پاتې کېدو خبره رد کړې ده او د هالینډ سره یې د ډیپلوماټي اړیکې لا هم تړلې دي. د هالینډ چارواکو د ترکیه وزیران په خپل ملک د صدر طیب اردغان په حق کې د مظاهرو څخه منع کړي وو، په کومې چې ترکیه هالینډ باندې تور پورې کړ چې د هیټلر د نازی حکومت شان رویه کوي. د ګل په ورځ د اروپایي اتحاد مشرانو په ترکیه غږ کړی چې د صبر نه کار واخلي او بې ځایه بیانونه دې نه ورکوي چې ورسره اړیکې نورې خرابېدای شي. په ځواب کې د ترکیې خارجه وزارت ویلي دي چې د ترکیې لپاره دغه بیانونه هیڅ معنا نه لري.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خدمتونکو د ډیو راډیو سارانې خبرونه ته نه خوني غوا واشنگټن ډی سي نه غواګي. نن په ګرد پاکستان کې د سرشمیرنې عمل تر سره کیږي. د دغه عمل سر تر رسیدلو لپاره کلک امنیتي ګامونه اخستل شوی دي. د ډیو راډیو خبريال لیز حسین په دغه باندې نور تفصیل د مردان څخه راکړي.
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم د سرشمیرنې لومبه مرحله شروع کیږي چې په کې د مرکزی خار پیښور او مردان ډیویژن سوابه مردان نوخار او 400 ضلعو کې د سرشمیرنې کار سرته رسولي شي. سیاسي ګوندونو هم د خیبر پختونخوا په اوسیدونکو باندې غږ کړی دی چې په دغه سرشمیرنه کې پوره پوره برخه واخلي او د سرکاري عملیت سره په سرشمیرنه کې تعاون وکړي او د خپل خاندان د ټولو وګړو تعداد په صحیح توګه وخایي. په دې حقله د قامپرست مرکزی غړی میا افتخار حسین وایي چې که په سرشمیرنه کې تعداد کم اوښودل شي نو د دې اثرات به د وسایلو د تقسیم په وخت په دې قام باندې پریوزي. سیلانی وایي چې د دین وړاندې په پاکستان کې 15 مردم شماره یا سرشمیرنې سر تر رسول شوې دي. خو دا ځل په ملک کې 19 کال پس دغه شپږم سرشمیرنه د شورو په ورځ شروع کیږي. د حکومت له طرفه دغه سرشمیرنه سر ته در رسولو لپاره د پاکستانی ځواکونو 2,00,000 ځوانان او پولیس هم په دې کې برخه اخلي. سیلانی وایي چې د سرشمیرنې په فارم کې په اړومبي ځل د ښځې او سړي نه علاوه د خواجه سرا د پر هم درې مخانه جوړه کړې شوې ده. دا سرشمیرنې 15 نیټې نه شروع کیږي او د اپریل د میاشتې تر 15 نیټې پورې بعد دغه ډومبه مرحله دوام ولري. دویمه مرحله به په خیبر پختونخوا کې د اپریل د 15 نیټې نه تر مې 15 نیټې پورې جاری وي چې به پکې د خیبر پختونخوا هزاره ډیویژن، ملکن ډیویژن، کوهات او ډیر اسمل خان ډیویژن شامل وي. سیړنې وایي چې په ملکی سطح باندې د اویا او نه زیاتې جبې ویل کیږي خو په سرشمیرنه کې صرف 9 جبې شاملې کړې شوې دي. د مسلمانانو نه علاوه د هندوانو او عیسایانو لپاره هم خانې جوړې کړې شوې دي چې د هغوی تعداد هم معلوم شي. د مسلمانانو نه علاوه عیسائی، هندو او احمدی دفاره خانه جوړې کړې شوې دي. د کورونو دننه د سہولتونو په حواله په خصوصي توګه د بیت الخلا پښتنه هم کیږي او د قام په حواله پاکستانی یا بهرنی وګړي خانه موجودگی لري. ماهرین په خیبر پښتونخوا کې په مقامی اوسیدونکو باندې زور ورکوي چې خپل د پیژندګلو کارونه هم تیار اوساتي. خو د ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود په دغه سرشمیرنه باندې څه پښتنه هم راولاړې کړې دي.
انسان په دې ملک کې نشته. په دې ملک کې به تعلیم راځي، نوکری به راځي، دې کې راشن تقسیمېږي، دې کې نوکری تقسیمېږي، دې کې قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلی سیټونه وي. خو زمونږ په مردم شمارې کې اوس یو دوه سوالونه راغلي دي. دا یې ویلي دي چې کوم انسان چېرته دی نو د هغه ځای کې سرشمیره وشوه نو دا د هغه ځای وګڼلې شو. اوس خو صورت حال دا دی چې د پښتنو سرمایه کار هم پنجاب ته تللی دی، مزدور کار هم تللی دی، بې وس هم تللی دی. زمونږ خو جنګ زده صوبه نو دا
د سرشمیرنې یا آبادې په بنیاد په ټول هیواد پاکستان کې د صوبو دننه د وسایلو تقسیم، د مرکزی نوکرو تقسیم، د صوبو دننه د قومي اسمبلې د سیټونو او اډانې د پرمختیا لپاره بنیادی حیثیت لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د مردم شماری یا د سرشمیرنې په حق لباندې د پاکستان دننه په میډیا کې هم باز شوی دی، او د دغه ترڅنګ په سوشل میډیا باندې هم د دغه مردم شماری یا د سرشمیرنې په حق لباندې د اگاهی یا د خبرتیا کمپاینونه وخت په وخت چلول شوی دی. د ډیو رادیو خبریال ارشد مومن په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
ملک چغزی په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی چې په دې سرشمیرنه کې د زنانو او ماشومانو شاملول مه هیروي. ملک چغزی وایي د پښتنو په دې پروسه پوهیدل او برخه اخیستل ډیر مهم دي.
اکثره خلک نالوستي دي او په لری کلو کې پراته دي. مثال په توګه یو کس به اته زامن لري او اته سره ته به ودونه کوي، خو بدبختانه موږ ټول ځان په یو خاندان کې شمارو چې یار اته سره موږ د بابا زامن یو اته ودونه کوي، خو موږ یو خاندان. حالانکه په مردم شماری کې خاندان هر هغه یو خاندان دی چې کوم چا واده کوي دا هغه شته وي که بچي وي که نه وي، دا یو خاندان دی. له موږ څخه پاتې نه شي. اکثره زموږ خلک داسې کې چې بس نارینه مو ولیکو زنانې به تللی کوم نه، زنانه هم هغه حق لري، زنانه هم ډاکټر ته ضرورت لري، زنانه هم په راتلونکي کې تعلیم ته ضرورت لري، زنانه هم پر روډ باندې سفر کوي، زنانه هم کور ته ضرورت لري. نو هغه که موږ زنانې ونه لیکو زموږ 50%
د ټولنیزو رسنیو ډیر پالین د مردم شمارې په وخت پښتو ژبې اظهار کول مهم بولی. شهرزا شاوی پښتانه که د هیواد هر برخه کې اوسي باید چې د ژبو لیست کې د پښتو ژبې ته نښه وکړي.
موږ دا وایو چې دا په تولید دي چې په پنجاب کې سرایتي ژبه شته او پنجابي شته، خو د ټولو پښتنو یوه ژبه ده، هغې ته پښتو وایي. نو که زمونږ پښتانه راویښ شو په صحیح معنو کې د پښتو ژبې ته ټیک وکړو، زما دا یقین دی چې دا پته به ولګي چې په پاکستان کې د ټولو نه غټ قوم چې کم دی نو هغه هغه دی چې په پښتو ژبه خبرې کوي.
د پښتنو سیاسي مشران ګیله کوي چې وړاندې سرشمیرنو کې د پښتنو شمیر کم ښودل شوی او ملکی کچ کې د قومي آمدن ویش نه محرومه ساتل شوی دی، او باید چې دیزل سرشمیرنه کې خپلو صحیح شمیرنو د لارې د ګډ قومي آمدن ویش کې خپل برخه زیاته کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0003.
او یا 001-800-999-0. د افغانستان سفیر د دې خبرې پخلی کړی دی چې د برطانیې سرخر لندن کې د پاکستان، د افغانستان او د برطانیې د اعلی چارواکو ترمنځ خبرې اترې کیږي. په دغه خبرو اترو کې به د اسلام آباد او د کابل ترمنځ د تاوتریخوالي چې دا کم پیدا شوی دی د دغې د کمولو پر سر باندې به بحث کیږي. نور تفصیل په تاسو ته زموږ همکار محمد علمگیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخلوال ویلي چې نن د برطانیې په قربتوب کې د پاکستان او افغانستان اعلی پای غونډه کیږي چې به د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچن حالاتو ته کتنه کوي. ښاغلی زاخلوال دا خبره په خپل فیسبوک پاڼه کړې. دغه پاڼه باندې نوموړي دا هم ویلي چې د پاکستان په خارجه امورو د وزیر اعظم سلاحکار ښاغلی سرتاج عزیز به هم دغه یاده غونډه کې برخه اخلي، او ورسره به د افغان قومي سلامتیا سلاحکار حنیف اتمر او د برطانیې د سیال سرما مارک لائل گرانٹ هم شامل وی. دا غونډه بعد تر هغه غره خلاف جنگ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مخلص همکارۍ لپاره لارې لټوي او روان کړکیچن حالاتو د کم د لاندې چې د دوانو گاونډیانو ترمنځ لارې هم تړلې شوې حل لپاره به خبرې کوي. د پاکستان خارجه وزارت د افغان سفیر په دې خبره هیڅ نه دی ویلي، کوڅه هم مطبوعات وایي چې ورسره یې رابطه کړې چې غبرګون ترینه راغونډ کړي. په پاکستان کې روسي بمی چاودنو چې د چارواکو تر مخه پکې تر سل پورې کسان ووجل شو، پس پاکستان افغانستان سره ټولې لارې وتړلې او پس ته دې د اسلام آباد او کابل اړیکې ډېر په نازک ډګر هم ولاړ دي. پاکستان دریځ لري چې د دوی په خاوره کاروایانې د کابل اړخ ته پټې تر هګر ډلې کوي. افغانستان د پاکستان دا دعوې ردوي. پاکستان خپلې پولې سره نږدې د کابل په خاوره توپخانه هم استعمال کړې او دریځ یې اختیار کړی چې دوی د هغه وسلوالو سنګرونه او پنازیونه په نقه کړي کوم چې په پاکستان کې کاروایانې کوي. پاکستان فوج وایي د پولی اخوا د طالب تر هګر ډلې جماعت الاحرار څنګ د تربیت یو مرکز یې هم په نخه کړی کوم چې د فروری میاش په 14 نیټه لاهور او په 15 فروری مومند پولیټیکل انتظامیه دفتر په نخه کولو باندې ککړې یادیږي او د ډلې د یادو دواړو کاروانو پړه هم منلې وه. د پاکستان فوج د کابل څخه غوښتلی هم وو چې د دوی په خوره شپږ اویا پاکستانی تر هګر موجود دي او د پاکستان خلاف د کابل خبره پکاروي. کابل دې دا کسان گرفتار کړي او پاکستان ته دې حواله کړي چې پاکستان یې خلاف قانوني کاروایی وکړي. د پاکستان د دې سوال په جواب کې افغانستان پاکستان لا د 15 طالب وسلوالو د حقانی شبکې د مشرانو نمونه فهرست ورکو او دریځ یې اختیار کړ چې پاکستان په خوره 2 تر هګر کیمپونه دي. افغانستان د پاکستان نه په دغه فهرست د عمل کولو غوښتنه هم وکړه. افغانستان وایي دغه 15 اتیاوانه کسان د افغانانو خلاف جرمونو کې ککړ دي او باید چې پاکستاني افغانستان ته حواله کړي. د دې خبرو پس د دوانو هیوادونو ترمنځ لارې د پاکستان لخوا اوتړل شوې په دې دریس چې خپل خاورې باندې ثبات راوستل غواړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ او تجارت کې زیاتره پښتانه لاس لري او د سیمې دوانو خواو ته د ټرانسپورټر نه واخله مزدور او بیا کاروباري پورې ټول کاروبار د پښتانه نو دې کوم ته چې د دې خراب حالات د لاسه لوی زیان هم رسیدلې.
د پاکستان یو ورځپاڼه ایسټرس ټریبیون کې لیکل شوی چې د روس لخوا غوښتنه کیږي او کوشش کوي چې د افغانستان په صلح کې د طالبانو شمولیت هغه هم یقیني کړي. د پاکستان، چین او د روس په مرسته باندې د افغانستان، ایران او د هند نمائندگانو ترمنځ هم غونډه په نږدې کې شوې وه او د اپریل په 6 نیټه به یو وار بیا دغه خبرې ترې کیږي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار زاید غټک په خپل راپور کې وړاندې کوي.
مطبوعاتي راپورونه وایي روس غواړي د طالبانو سیاسي نمائندگان باید د هغې پروسې برخه جوړه شي چې چین، پاکستان او روس پیل کړي او تیره میاشت پکې افغانستان، هند او ایران هم شامل شوي دي. مطبوعاتی راپورونه وایي 13 ماسکو کې د خبرو په مهال روس داسې اشاره ورکړي ګنې یو وخت کې به طالبان هم د خبرو اترو ته د راوستو هڅه کوي. سفارتي سرچینې وایي روس به د غلړ کې بل غونډه د اپریل په 14 نیټه جوړوي. تیر کال دسمبر میاشت کې شوی لومړی غونډې باندې کابل سخت غبرګون څرګند کړی وو. قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په دې پرمختګ څه قسمه بیان نه دی ورکړی. سرچینې زیاتوي بله غونډه کې امکان دی د امریکا او یورپي اتحاد نمائندگان هم راوبلل شي. څېړنکاران وایي کابل د روس لخوا طالبانو سره په رابطو اندېښنې لري، خو د روس صدر ولادیمیر پوتین افغانستان لپاره خصوصي استازي زمیر کابلوف په دې خبره زور راوړی چې امن باید طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وي. ښاغلی کابلوف تیر کال دسمبر میاشت کې د ترکی اناتولیا خبری ادارې ته ویلي وو دې کار لپاره باید دوی ته د نړیوال قانون لاندې خواست وشي. کله چې دواړه فریق دوی ته ووایي چې هغوی د روس ته نگرانۍ لاندې امن راوستل غواړي، نو هله به دوی کوم انتظام کوي، خو دی وایي داسې کوم خواست ورته نه دی راغلی. طالبانو خپل یو بیان کې ویلي دوی د افغان مسلې حل لپاره سیاسي حل غوره ګڼي. بیان زیاتوي طالبانو لخوا سیاسي دفتر جوړولو مقصد دا پیغام افغان اولس او نړۍ ته ورکول دي چې دوی جنگ لپاره نه جنګیږي. بیانیه وایي طالبانو خپل سیاسي دفتر یو شمیر جګپوړي سفارتکاران په کار لګولي. دغه بیان وایي قطر کې سیاسي دفتر جوړولو مقصد دا هم دی چې د افغان مسلې پر امنه حل مخې ته راشي.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي. دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسخوتن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اورېدل مه هېروئ
کیستی تو
د بشری حقوقو ادارو لخوا په ملګرو ملتونو کې خواستونه یا رپورټونه جمع کړی شوي دي چې په شام کې دواړه خواوې د حکومت پلوه او د حکومت مخالفه دواړو خواوو لخوا د بشری حقوقو سرغړونې کیږي او دغلته کې بمباری زیاتره په هغه برخو کې کیږي چېرته چې عام خلک په هدف شوي دي. په دغې باندې نور تفصیل د وایس آف امریکا راپور کې زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د شام په اړه د پلټنو ځانګړې نړیوال کمیشن وایي د شام په جګړه کې شاملې ډلې په اداري توګه په عام ولس او په ملکی ودانو باندې حملې کوي. دغه کمیشن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې دغه ډول سرغړونې په تیرو اوو میاشتو کې په ټول شام کې شوې دي. د بشري حقوقو فعالین وایي شامي ځواکونو او د دوی روسي ملګرو د حلب ختیځ نیولې دی او بمونه یې ښخ کړي دي چې دغه هیواد په عام ولس باندې ډېرې بدعنوانۍ او دوامداره حملې دي. د شام د پلټنو نړیوال کمیشن مشر پاولو پنیرو وایي چې په ختیځ حلب کې په سلګونو عام اولس چې پکې په لسګونو لا هم بې درکه دي په بمبارو کې خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي او سیمې ته د صحت بنیادي سهولتونه نه وررسي. هاغلی پنیرو زیاته کړي چې ختیځ حلب په کنډر بدل شوی او ژوندي پاتې کسان مجبور کړي شوي دي چې خپل کور او کلی پرېږدي او د نامعلومه راتلونکي سره مخامخ کړي شوي دي. حسین ایدن اعلی څوک چې په جنیوا کې د شام سفیر او مستقل استازی دی نوموړي د کمیشن تورونه رد کړي چې ګنې د نوموړي حکومت د عام اولس او ملکی خلکو ودانو باندې بریدونه کړي دي. نوموړي ویلي دي چې دوی د کلورین ګیس د استعمال او د بشري مرستو په قافلو باندې د بریدونو تورونه هم ردوي او ویلي دي چې دغه تورونه بې بنیاد دي. نوموړي زیاته کړې ده چې کمیشن غواړي چې د هر ستا سیاسي رنګ ورکړي خو د هاغلی فینیرو وینا ده چې په خلب کې روان زور زیاتې په ټول هیواد کې په داسې حال تکراریږي چې په دغه جګړه کې بوخت ټولې ډلې د عام اولس پر ضد جرمونو ته دوام ورکوي. په رپورټ کې راغلي چې شامي ځواکونه په اسپتالونو ښځو او د اوبو په ذخیرو باندې حملې کوي. یاغي ډلې د خلکو چېدو په ځینو باندې بغیر د سفرخ نه ډزې کوي چې ډېر عام اولس پکې وجلې کیږي او جوبل کیږي. د ملګرو ملتونو د پلټنو ډلې راپورټ په ترهاګرو ډلو تور لګولې چې لتو تریخوالي نه ډک اعمال ترسره کوي. پنیرو وایي چې دغه جنگ ښایي نور هم دوام وکړي ځکه چې په جنگ کې شاملې ډلې په دې عقیده دي چې دوی د پوځي لارې نه جنگ ګټلی شي. پنیرو وایي د دغه جنگ پای ته د رسولو یوازینۍ لاره چې په سلګونو زره تنو پکې ژوند د لاسه ورکړې سیاسي روغه جوړه ده. هغه د غړو هیوادونو نه غوښتلي چې په جنگ کې شاملو ډلو باندې له خپل اثر استعمال وکړي او هغوی د جنگ پر ځای د خبرو اترو میز ته راولي. د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه د شام نیمه آبادی د 11 میلیون نه زیات خلک یا خو وجلی شوي او یا په خپلو کورونو پرېښودلو باندې مجبور کړي شوي دي. د دینې علاوه 10.5 میلیون شامیان دا مهال د هیواد دننه تحفظ او بشري مرستو ته اړتیا لري. فدل عبدالغنی څوک چې د بشري حقوقو لپاره د شامی نیټورک مشر دی د نوموړي تنظیم په کال 2011 کې د جنگ د پیل وروسته په شام کې په زور د بدرکه او وجلو ریکارډ ساتي. نوموړي ویلي چې دا مهال 1,06,000 کسان په کید کې پراته دي چې پکې 92,000 د صدر بشار الاسد د حکومت لخوا نیول شوي دي او باقي پاتې د یاغي او ترهاګرو ډلو لخوا. نوموړي زیاته کړې چې په دغه کسانو کې زیاتره په زور بې درکه کړي شوي دي.
د پاکستان قبایلی سیمو او رایزه ایجنسی کې د سرشمیرنې په عمل باندې د ډیورډیو خبریال ابراهیم شینواری یو راپور را لیږلی. اورېدو ته ستاسې پام را ګرځو.
د د دغه عمل په اولنی پړاو کې د هوا د نورو برخو په شمول د اورګزی قبایلی سیمه هم شامل کړل شوی، خو د سیمه کامی او سیاسي مشرانو د دغه عمل په حق خپل اندېښنې او تحفظات څرګند کړي. د هنګو په هډ کوارټر کې شوی د اورګزی ایجنسی واړه قانونو مشرانو او د سیاسي ګوندونو استادو غونډه کې د حکومت نه غوښتنه شوی چې چونکې د سیمه زیاتره بې کوره شوی خلک تر اوسه خپل کورونو ته واپس نه دي راغلي او ورسره دغلته په ګڼه شمیره کې کورونو هم د بیا رغونې ضرورت دی، نو ځکه باید دغه د سرشمیری مهم عمل دی د کډوالو مکمل واپسې پورې اوزنډول شي. د خپل دغه دریس په حقله د سیمې وکامي مشر ملک خان ګل ډیوه راډیو ته وویل، دا اورګزی ایجنسی کامی مشرانو البته حکومت ته دا وړاندیز هم ورکړو چې باید سابانه شروع کېدونکي د سرشمیری عمل په صحیح توګه ترسره کولو دپاره دی، د سیمې نه بې کوره شو کډوالو دپاره هنګو، کوهاټ، پېښور او حتی د پنجاب صوبې په ځینې برخو کې مرکزونه پرانستی شي چې دغسې دغه متاثره کورنۍ هم د دغه مهم عمل نه بې برخې پاتې نه شي. د معلوماتو له مخه د اورګزی ایجنسی لور او سنټرل تحصیلونو ته که څه هم د کډوالو واپسي تر څه حده مکمله شوې، خو د سنټرل اورګزی مشتی او شیخان قامونو زیاتره کورنۍ اوس هم واپس پل کورونو ته نه دي تللي. همدغسې د اپر اورګزی ماموزی او علاقه تر اوسه د پوځ لخوا پاکه نه ده ګرځول شوې او د دغې کام هیڅ یو کورنۍ هم واپس نه ده تللي. همدغه رنګ د اپر اورګزی علی خیلو، ملا خیلو، رابیا خیلو، محمدزی او اخیلو هم زیاتره کورنۍ خپل د واپسي اسناد یعنی والنټری ریټرن فارم ترلاسه کولو باوجود د یخ موسم او زیاتره کورونو د استوګنو قابلیت نه کېدو له وجې تر اوسه واپس نه دي تللي. دا آبادی او رغبی په لحاظ او رغزی ایجنسی په وو واړه قبایلی سیمه کې د ټولو وړو کې ایجنسی ده او دا ایوازنې قبایلی سیمه ده چې د افغانستان سره هم شریکه پوله نه لري. د حکومتي اعلان لمخه باقی پاتې شپږ ایجنسیو خیبر، مومند، باجوړ، کورما او شمالي او جنوبي وزیرستان کې به د سرشمیری عمل د اپریل په میاشت کې شروع کولای شي. په خیبر کې د دغه عمل ترسره کولو لپاره لږ تر لږه 450 د حکومتي محکمو سره تعلق لرونکو کسان له روزنه ورکړی شوی، خو تر اوسه په هیڅ کومه ایجنسی کې هم د دغه عمل په حق له د شعور را بیدارولو کومه پروژه نه ده شروع کړی شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
سرشمیرنه یا مردم شماری کی ځان هیر نه کړی.
خزی د آبادی برخه ده، نمونه په شمیره کې ضرور لیکي.
پاکستان کې سکول، هسپتال او روزګار د سرشمیرنې په حساب دي. د پښتون سمه سرشمیرنه د ټول اولس ګټه.
یاد ساتئ د 15 مارچ نه په پاکستان کې سرشمیرنه پیل کیږي.
برخه پکې واخلئ.